مننه آرش همایون، تا تا اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د دې هیواد په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د مهمو ټکو د بیان پر مهال وویل چې په افغانستان کې په سوله کې همکاري کول غواړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد د ملي امنیت لخوا په پوهنتون نه بلکې په خپل کور کې نیول شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ترکیه ته خبرداری ورکړی چې که یو امریکایي سوي وایز له نظربندۍ خوشی نه کړي بندیزونه به پرې ولګي. دوستانو، ستړي مشئ. د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مزاج ملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د راپورته شوو ستونزو هواری د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې ده. او د پاکستان د کرکټ ستوری عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړې. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر روانو درې میاشتو پورې به په دې اړه هر اړخیز ګامونه پورته شي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا د مخه زیان اړولی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن یې برسېرن ټپي کړی. دا کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګازو په ډبه کې شوې وي.
مشخصه نه ده چې دا کوم بړوکی ماین و، خو په ډېرې ګمان سره زموږ لومړنۍ ویڅرنې ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تن یې سطحي ټپي کړی.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو د یو انتحاري برید کوونکي له خوا په نخه وبخی پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي له خوا په نخه شوي وو. په دې حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه، د چارواکو په وینا څلور کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې ده. فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي، د میدوتیک یا د ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي، غواړي په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچت کړي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې ده چې له پاکستان راغلي او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله منده ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، شانتي په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راشي حالات خراب دي. که زمونږ په راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو، د دې د وجې نه زمونږ امن چې کوم دی یا سوله چې کوم ده، دا راتلې شي دا به ډېره زیاته ښه خبره وي.
د سولې سفیران وایي چې د سولې له پیغام سره به پاکستان او تاجکستان ته هم سفرونه وکړي او د دې هیوادونو له حکومتونو څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته له دې چې د ټولو رایو تقریبا نمایښ میرل شوی وي، د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې 16 سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی، پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو له مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند دریم مقام خپل کړی. د پاکستان ګڼ شمېر تلویزیوني چینلونو اټکل کړی چې تحریک انصاف د ملي اسمبلی له 220 څوکۍ څخه یو سلونو نه څوکۍ چې انتخابات ورته وشول وګټي. مسلم لیکنون او ګڼ شمیر نورو ګوندونو دا انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د بریا د اعلان پر مهال په یوه ټلویزیوني وینا کې له افغانستان، متحده ایالاتو او هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هېواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ آزاد نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برانسون یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې نظربندۍ له کبله په ترکیې پراخ بندیزونه ولګوي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل چې ترکیه د چا مر نه شي منلی. چاوشوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښ ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون حاکمیت پر ټولو یو ډول دی او هیڅوک ترې مستثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام څخه مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسون خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیې بندیزونه ولګوي. برانسون چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی په 2018 میلادي کال کې په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د همکارۍ په تور بندي او وروسته د تروریزم او جاسوسۍ په تور تورن شو. د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچني بم چاودنه شوې. د چین پولیسو د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت یو ویاندوی ویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې له برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د خپلې بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل او په دې لړ کې له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو او په سوله کې د افغانستان سره پر مرستې ټینګار کړی. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراساني د ملي امنیت لخوا په پوهنتون نه بلکې له خپل کور نه نیول شوی. دا به هم واورئ چې د کاناډا د ښځو چارو وزیرې مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغان ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو او پرمختګونو خبرې کړي دي. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ به خپل ځانونو ته اور واچوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د امریکا او ترکیې ترمنځ وبخۍ د امریکایي او ترکیې چارواکو ترمنځ یو بل ته د وروستیو خبرداریو حال هم درکوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړې که یو امریکایي مبلغ خوشې نه کړي نو پر دې هېواد به بندیزونه ولګوي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي هم روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره مخې اړیکې غواړي. د پاکستان انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې په دې هېواد کې د نامنیو او د تقلب د ادعاو رپورټونه ورکړل شوي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای حتی په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپای ټولنې د پلو په څیر آزادی وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او وی ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پوری هڅه وکړي.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے.
افغانان سوله غواړي، خو دوهم هیواد چې په افغانستان کې سوله غواړي هغه پاکستان دی. که په افغانستان کې سوله وي، په پاکستان کې به هم سوله او امن وي، او زموږ حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې تر وسې هڅه
وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي دی نه پوهیږي چې راتلونکی صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه، خو ښاغلی زاخیلوال چې له عمران خان سره یې ډېر ځلې لیده کاته کړي دي څرګندوي چې نوموړي پخوا له دې هم دې ته ورته ویناوې کړي دي او دا یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقم همدا و چې د انتخاباتو ګټلو وروسته دوی به د افغانستان پاړوند به د پاکستان پالیسۍ کې یو تعمیري او د سولې او ثبات حمایوي پالیسۍ اوسي، او د افغانستان سره د نږدو اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي او همدارنګه سوداګري او تجارت دا پراخه شي او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي، ځکه د پوینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابله خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه، خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ نه دی ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلی و دای داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 40% برخه جوړوي په زړه پورې وو، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښې کاندید وو او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان ډیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د پاکستان د تحریف کې انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان تر څنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي، پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. خو عمران خان تر دې مخکې د افغانستان د روانې جګړې په اړه یو لړ داسې څرګندونې کړې دي چې ځینو خلکو پر د باندې انتقادونه کړي دي. دا په افغانستان کې یو مهال روانه جګړه جهاد بللې وو او همدارنګه یې له افغان حکومت سره هم اړیکې له خلل او ستونزو ډکې وې. زما همکار په کابل کې یوسف خان زدران د سیمې او نړۍ د چارو له شنونکو انتظار خادم سره په پاکستان کې په انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د بریا په اړه او د چې دا بریا به د افغانستان لپاره څه اغېزې ولري پر دې موضوع مرکه کړي. په سر کې ترې پوښتلی چې د عمران خان بریا د افغانستان لپاره څه پیغام لرلی شي.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پټه باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف چې کله د اوسو سره مخالفت پیدا شو، دا اوس هم که د زندان د ملو تر شا دی. یو دلیل همدا و چې د هندوستان او افغانستان سره بل ډول رابطې غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نور یې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې نه بلل، نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی، ورسره سیستم داسې جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې د پاغه د پارلابي هم دا کېدله او تر ډیره حده پوری په پښتونخوا کې چې کله دې انتخابات تیر کال وګټل لاغه وخت تر اوسه پوری ډیر کار کړی دی. نو مطبوعات یې تر ډیره چلور کړل که چې تر ازي نو عمران خان ورته مخ د افغانستان جګړه مشهور ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکایانو
خو خادم سه په ورستی کې کتم د تر ډیره د بارني سیاست په اړه څه نه دی ویلي خو په یو موضوع کې چې په ورستی یو کانفرنس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي کچې ردی د پاکستان صدر اعظم شي فکر نه کوي چې د مشروعیت ګڼلو وروسته د په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی ځکه هغه وخت کې دای دومره په واک کې نه اوس کړی صدر اعظم کېږي هماغه ایډیا به پالي کنه بدلون به وي
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډېر مطرح نه دي هر وخت بدلیدای شي. ترامپ تاسو د معاصر سیاست یو خپل غو چې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینون کړي یعنی کله چې ما په دې ورسته کې په ټو کانفرنسونو کې برخه واغله حتی متقاعد جنرالانو به ویل چې که هر څومره کوي دي موږ څه وکړی دا نو د افغانستان جګړه د پاکستان افغانستان جګړه پاکستان پکې باندې ده یعنی هدف دا دی چې د نواز شریف پارټي راغله او چې خپل عمران خان راځي هر څوک راځي هلته قصه ټول د اردو د ځکه صدیقي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت دی
او دا چې د سیاست سره ډېر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغییر د افغانستان په اړه راغلی په ټوله کې انده خوشبیني لرلی شي
زه باور لرم چې تر دې حده پورې جاهل یا جاهلانه سیاست باندې کوي ځکه لن نه شپږ نوي کال نه دی خو ته د سیاست راوته دي او دې د نور سیاستوالو په پټله باندې دقیق سیاست کوي دغه سیاسي فهم لري مګر دا چې د پاکستان ګټي په کوم ډول چارچوب کې تنظیمیږي هغه وخت ثابتې لنډ دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې د پاک افغانستان په ضد باندې ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی.
انتظار خادم د سیمې او نړۍ د چارو شننکه و چې په پاکستان کې د عمران خان په مشهیدا تحریک انصاف د ګوند بریا او پر افغانستاني د اغیزو پاړه د ازادي رډیو د همکار پښتنې ځوابولي افغان ژورنالیست او څېړونکي شفیق همدرد هم سره د کابل نه په تماس کې دی له سره په همدې موضوع غږیږو. همدرد سپه خبرونه تستړې مشي سهار دې په خیر اوسه. د تاسو فکر باندې په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند چې عمران خان مشرکی بریا خپل دی پاکستان لپاره به لمړی پر خبري وکوي بیا به راشو دی افغانستان اخته په پاکستان کې دی نور ګوندونه کوسل ملونه او خپل دی پاکستانیانو لپاره په دې رڼا کې کراته وای چې څه ډول ارسوي دوستان دا سخکاری چې له شفیق همدرد سره زموږ تماس قطع شوی دی. په هر صورت تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. دا څنګه کاری چې همدر صاحب را سره په تماس کړي. همدر صاحب زما غږ غوري همدر صاحب غږ غوري متاسفانه چې له خغلی همدر سره د موږ خبرې نه کیږي په ټلیفون کې به څه ستونزه وي. راځو د خبرونې بلې موضوع ته. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې که حکومت غوښتنې ونه مني نو دراتونکو نه د یک شنبه په ورځ په خپل ځانونو ته ورواچي. دغه ټولنه چې لتی رسو رزور په دې خوایې د کورنۍ چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخې ته د تحسن خیمه وهلي وایي چې لتی رسلور کلن رئیس د کورنۍ چارو وزارت له 2.9 میلیارد افغانۍ پورې وړې دی خو نه ورکي. نور حال اکرام الله اکرام راکي.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه ویل له کورنۍ چارو وزارت نه پخپلو پور غختلو ستړي او له ژوند د زړه توري شوې دي. دوی غواخ کوي چې حکومت د دوی پورونه ورنکړي ځانونه به ژوندۍ وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې له تیرو سلورو ورځو را په دې خوې د کورنۍ چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخته د تحسن احتجاجي خیمه وهلي د پنځشنبه په ورځ د کفنونو په غوستلو سره په یوې اعلامیه کې حکومت ته دا غواخ وکړ. اعلامیه د یاد ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې داسې راغلي:
اگر حکومت تا روز که حکومت د یک شنبه تر ورځې چې د اسد میاشتې ومه کېږي زموږ غږ ونه اورېده، موږ به د دارالامان سره کوتړو او په ډله ییز ډول به ځانونو ته اور واچوو.
د ساختماني شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی نه څه باندې 1 میلیارد افغانۍ پوروړی دی او هیڅوک یې د ورکړې په غم کې نه دي. د دغه ټولنې مشر داود توتاخیل وایي یادې پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بېلابېلې اړوندې پروژې پلې کړې دي. د ده په خبره د دغو پیسو نه ورکړي د دوی چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پورې کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغې ټولنې یو شمېر غړو ادعا وکړه چې د تعمیراتو په ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوې خو دوی نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخه فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخه فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې له 1401 لمریز کال را په دې خوا په افغانستان کې بېلابېلو شرکتونو د یاد وزارت 340 ساختماني پروژې عملي کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې ځکه پاتې شوي چې په یو شمېر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې ستونزې موجودې وي.
له 1391 لمریز نه تر 1415 لمریز کاله پورې 340 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملي شوي، خو له بده مرغه چې پیسې نه دي ورکړل شوي. دلیل یې دا دی چې یو شمېر پروژې بشپړې شوې نه وې، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه رارسېدلي په یو شمېر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
ښاغلي دانش وویل چې د کورنیو چارو وزارت څه موده وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی و چې د یو شمېر پروژو د اسنادو له څېړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي او نورې پیسې به هم ډېر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په درواغجنو ژمنو دوکه کړي دي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پوهنتون کې نه بلکې له خپل کور نه نیول شوی. د دې وزارت وایان محمد ضیا ساحل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم د نوموړي په اړه ځینې دعوې موجودې وي. یوې امنیتي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شر د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی په پانتون کې د جنسي تیری پر مهال نیولې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که په څېړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شي دوی ورته د قانون له مخې د سختې سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت وایان محمد ضیا ساحل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په ده د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاذ له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي ځورونې او له دندې د ناوړه استفادې ادعا شوې ده. موضوع داسې ده چې استاد خراسانی تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا له خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پوهنتون نه د باندې شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤلین په دې اړه باندې باید اقدام وکړي، او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت شوی دی او باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د ارواپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو ته وویل چې د یو استاد د ناوړه اخلاقو او کړو وړو له وجې باید په ټوله کې په تحصیلي بنسټونو د بې باورۍ فضا رامنځته نه شي، بلکې خلک په ځانګړي ډول محصلین یې باید د اصلاح او سمون په هدف پر وړاندې ټینګ ودرېږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سپه الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د امریکا ځانګړي استازي له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه غږېدلې. وال سټریټ جورنال له ورځپاڼې دا خبره لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره لیدلې. وال سټریټ جورنال د دې خبرې دقیق منبع نه روښانه کړې، خو لیکلي دي چې په دوحه کې د دوو خبرو هدف د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د تفسیرې ډډه کړیده. خو دغه وزارت بیا ویلي چې میرمن ویلز د سیشمې پر ورځ د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمختګ په اړه د قطر له چارواکو سره تر خبرو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده. د هیل ورسپانی هم په دې موضوع لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي، هیواد یې له افغان حکومت سره په مشوره د دغه هیواد د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې چارې لټوي. د هیل لیکي په قطر کې د طالبانو د مطبوعاتو برخې په دې اړه د تفسیرې ډډه کړې. له طالب چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز لیدنې د ډیپلوماټ خبرونې پام هم وراړولې. د خبرونې لیکلي دوه ته د الیس ویلز سفر له طالبانو سره د مستقیم اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو لوړه هڅه ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ستراتیژي ته اشاره کړې چې پکې له طالبانو سره د امریکا خبرې په لومړیتوب کې نه وي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ. ډیپلوماټ لیکلي امریکا په افغانستان باندې له 2000 لومړي کال تر برید وروسته څو واره له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې. خبرونه د حمله کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیسته هم د امریکا په منځګړیتوب په 2013 کال کې وشوه. د ډیپلوماټ په لیکنه اوسنۍ ډیپلوماتیکه هڅه د امریکا او طالبانو ترمنځ له 2013 کال راهیسې لومړنی دوه اړخیزه او جدي کوښښ دی چې ترسره کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترکیه ته خبرداري ورکړی که د غلطا یو نظربند عیسوي امریکایي وایز خوشی نه کړي نو بندیزونه به پرې ولګي. انډریو برانسون د ترکیې د حکومت پر ضد د 2014 کال په ناکامه کودتا کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ تورن شوی او وړ مورز له بند څخه خلاص شو، خو په کور کې نظربند شو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نه کړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې انډریو برانسون یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ټرمپ لیکلی دی چې برانسون باید ژر تر ژره خوشی شي. ټرمپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برانسون بیګنا دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ټرمپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برانسون خوشی نه شي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برانسون سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې شل کاله په ترکیه کې کار کړی دی په 2018 کال کې د ترکیې د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلي و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافي نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارې د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو مینه خانه کې چاودنه شوې چې یو تن برسېرن ټپي شوې. تر اوسه پورې د چاودنې علت روښانه نه دی. د کابل امنیې قوماندانۍ ویان اشمت ستانکزی وایي ګمان کېږي چې دا چاودنه به د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله وي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پارون کابل ته رسېدلې. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیټیک یا ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوې ده. د پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی که په دې هېواد کې نظربند امریکایي وایز له نظربندۍ خوشې نه کړي نو په دې هېواد به بندیزونه ولګي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو سفارت مخې ته د یوې کوچنۍ بم چاودنه شوې. د چین پولیسو پرون وویل چې د دې چاودنې په تړاو یو 6 کلن کس نیول شوی دی. په چاودنه کې یوازې خپل بریدګر ټپي شوی. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ساده راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او اوریدلی شئ. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته لاړ شو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته خپور کړو. همدارنګه کور کلی واورئ د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د کاناډا د ښځو چارو وزیرې مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغان ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړې. د دې ویډیوي کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړي وو. په کاناډا کې د ازادي راډیو خبریال برشتان نصری په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړې فرشته جلال زید راوړي.
په کابل کې د کاناډا سفیر فرانس واریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو او سوالو طالبانو ته دا پیغام درلود چې افغانستان د 10 کلونو مخکې افغانستان نه دی. افغان ښځو ښه پرمختګونه کړي او موږ نه غواړو چې هغوی په شاسي. کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له ښځو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګنده کړې او همداراز د افغان ښځو د سیاسي فعالیتونو د ملاتړ لپاره له هڅو یې ملاتړ کړی دی. په کابل کې د کاناډا سفارت په وروستیو 3 میاشتو کې د افغان ښځو له استازو سره غونډې تنظیم کړي او د هغو ښځو د ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړي چې غواړي د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره کار وکړي. د کاناډا د ښځو چارو وزیره مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په 9 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتېدلې وه. مریم منصف 3 میاشتې مخکې په افغانستان کې د ښځو یوه کنفرانس ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنې په ګډون ډېرو نورو ښځو برخه پکې درلوده په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانو ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ به کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو د یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په افغانستان کې د کاناډا د سفارت د خبر پاڼې په حواله مریم منصف دا د افغانو ښځو پر ستونزو او پرمختګونو د پوهېدو او د هغوی د نظرونو د اروېدو ښه موقع بللې ده. هغې ویلي، زه باور لرم چې موږ په خپلو کې د همکارۍ لپاره زیات کار کولای شو. له همدې امله ما په دې ویډیو کانفرنس کې چې په افغانستان کې د کاناډا د حضور څرګندونه کوله برخه واخیسته.
هر تصویر کې زر خبرېسته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغۍ سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بې وزلي دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، له کم خونی سره مخ کیږي. له څه مودې راپه دې خوا د روغتیا وزارت لخوا په ښوونځیو کې نجونو ته د کم خونی د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه قرباني غږیږي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی له څه وخت راپه دېخوا انجونو ته د کم خونی ضد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په 4 ولایتونو کې تغذیه یو ملي سروې ترسره کړه چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هرو 3 انجونو کې یوه انجونې، البته ځوان انجونې چې عمرونه د 19 کلونو پورې په کم خونی یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی 10% چې دا معنی ورکوي چې په هرو 3 انجونو کې یوه انجونې په کم خونی اخته وه. نو همدغه د سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بالاخره د معارف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شوه، چې دغه تفاهمنامه له لارې به په ټول افغانستان کې په 4 ولایتونو کې دغه برنامه اوس شروع شوې ده. فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې، کال کې 250 ټابلیټ د اوسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
په ښوونځیو کې د زده کوونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله چې په پیل کې د دې ورکول غوته شروع سول په خپل خواخه دوی خوړل تشویقېدلې دي ښوونکو لخوا څه رقم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه ښوونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یوه نوې برنامه بالخصوص بیا د ښځو دپاره، زنانو دپاره یا د ځوانو نجونو دپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ ستاسو ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه راپورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل یا اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولې خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د دې ګولو د اخیستلو څخه به چا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر داسې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسې څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یاست؟ که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړۍ شته دی، د وطن دښمنان شته دی چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي د هغوی یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. داسې شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې رسره شوي چې دغه ګولۍ چې انجونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولې خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس پبلک اویرنس یا د